ستړي مسي وخت مازیګر 15 بجې سوی نن د سپتمبر لومړۍ نیټه د کال 2015 کال د سپتمبر لومړۍ نیټه ده د مشال ډو په نن ورځې په وروستي خبري غړي کې مرزا عبدالحی کاکړ او انیس اجمل هرکلی کوو هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله وست په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او د یورپ له راتلونکي ناقانونه کډوالو په اړه باندې رپورټونه او څېړنې واوري خو پیل له خبرونو کوو مایک سپارم انیس اجمل ته چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن ځان مرګي برید شوی چې پکې لګته لګا درې کسان وچل شوی دي افغان ولسمشر وایي باید دینی عالمان دې د اداري فساد ختمولو په لړ کې خپل رول ادا کړي او ملګری ملتونه وایي چې د شام په پالمیرا ښار کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده او اوس ته خبرونه تفصیل د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن له غرمې وړاندې په یو ځان مرګي برید کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او شاوخوا شپږ 500 زخمیان شوي دي د مشال لیډیو خبریال وایي چې ځان مرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې خو نوموړي له دې بریده ژوندی وتلی دی د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شاه علي شاه مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل افس جمرو ته د ننوتلو کوشش کولو په چون کې دلته سکیورټي دیفب شوی وا او خسدار الرټ ولاړو نو د تحصیل د نوکیدو نه مخکې ځان بلاست کړو
د پیخه پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام مسله والی ډلې قبول کړی دا په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداري چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي د ایف ټی ایم ای ایجنسی افسر سید عمر محسود مشال ریډیو ته په یو لیکلي پیغام کې نن ویلي چې پرون د نیمې قبایلي سیمې ټانک او شاوخوا سیمو نه 370 کورنۍ د خرګي ټرانزټ پوینټ نه جنوبي وزیرستان ته رخصت شوې سید عمر محسود زیاتوي چې همدارنګه د کډوالو سره نږدې مرستې هم شوی او ماشومانو ته د پولیو ضد ساسکي هم ورکړل شوی دی د پاکستان سپریم کورټ ویلي دی چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمہواری پوره کړي د چیف جسټس جواد اس خواجه په مشرۍ نن د سپریم کورټ فل بنچ د اسلام آباد په 11 سیکټر کې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادې دورانیدو پر ضد اورېدنې پر مهال ویل چې که ریاست د خپلو اوسیدونکو د استوګنې بندوبست نشي کولی نو بیا د هغې نه د سرسوري د اخیستو حق هم نه لري بلخوانن مشال ریډیو ته د کچا آبادې اوسیدونکي عیسا خان ویل چې د دوی ژوند ډېر په تکلیفونو کې تیریږي او د سپریم کورټ نه هیله لري چې په حق کې به فیصله وکړي چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن مجرمان نیولی دي د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سرفراز بوکټی نن په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور مجرمان نیولي چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتنو کې وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی په دې خبري غونډه کې دوه نیول شوو مجرمانو ومنله چې خبریال ارشاد مستوی رسول کوکی او یونس درې واړه په ډزو وشلي وو د دوی په خبره هدف یې یوازې ارشاد مستوی وو بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتنو د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجي مظاهره وکړه د حکومت غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رایټ په قانون دی عمل وکړل شي ځکه چې اکثره خلک د کاپی رایټ د قانون سرغړونه کوي هنرمندانو زیاته کړه چې د دې مسئلې د حل لپاره د حکومت باید د سینسرشپ یو کړنلاره جوړه کړي د پاکستان حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د 3 روپو پورې د کمی اعلان کړی دی د اعلان وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی د ګل پاورست یوې خبري غونډې پر مهال وکړ د ویل چې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی بیګا د شپې د 12 بجو نه عملي شوی دی د دې کمی وروسته بعد پټرولیم نوی نرخ 3 روپۍ او 6 پیسې د های سپیډ ډیزل نرخ 2 روپۍ او 4 پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ او 11 پیسې وي افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بې وسله افغانانو په میلیونونو ډالره تاوان کړی دی محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته ویل چې د فساد په لمینځه وړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره وهڅوي د کندوز امنیتی چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې 45 وسلوال وجل شوي دي. د دې ولایت د امنیه کمانډانې بیان سید سرور حسینی نن مشال لیډیو ته ویلي چې اد وسلوال تیر شپه ناوخته د امام صاحب ولسوالۍ د یکتوت په سیمه کې وجل شوي دي. وسلوالو طالبانو تر دې مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادت خانه کې د 14 خبرونه وو. په پالمیرا ښار په میاشت کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې قبضه کړې وه. د ملګرو ملتونو د روسنې او څېړنو ادارې یونیټار د 14 نه د وړاندې او د وروستو وختونو عکسونه ورکړي دي چې پکې د عبادت خانې ځینې برخې تباه شوې ښودل شوې دي. رویټرز خبری اژانس پرون ویلی دی چې امریکا د روس او چین د سنو هغو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګول غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حمله کوي. د ریپورټونو په حواله امریکایي چارواکو ویلی دی چې د بندیزونو په لګولو هیڅ پریکړه لا نه ده شوې چې ورسره له روس سره اړیکې خرابې دي شي. په ستمبر میاشت کې د چینی ولسمشر شی جی پینګ واشنگټن ته په رسمي سفر اغیز هم اچولی شي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لومړی خبر ورکړی و چې د اوباما انتظامیه د چین او د نورو هیوادونو پر ضد پابندیزونو لګولو فکر کاوه خو د روس نوم یې نه و یاد کړی. په واشنگټن کې د روس سفارتخانې لا په دې اړه څه نه دی ویلي. وروستۍ خبر دا چې پرون د آسټریا په مرکز ویانا کې په زرګونو کسانو د قانوني مهاجرت او د حکومت لخوا کډوالو ته د سمې پاملرنې په حق کې مظاهره کړې. د ویانا په مرکز کې د پارلیمان د ودانې مخې ته د یوې اندازې تر مخه 20,000 کسانو مظاهره وکړه. دوی داسې نارې ولګولې چې قانوني لارې پرانستې او انساني وقار ته تر هر څه لومړی دی. او هم دې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. لازم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بای او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهه پورز د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.4 روپۍ سلويخ پیسې اغستل کیږي او په 1.4 روپۍ 15 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ 10 پیسې او په 1.4 روپۍ 15 پیسې. یو یورو په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ 25 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 23 روپۍ 15 پیسې او په 23 روپۍ 25 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 25 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. او یو افغانۍ په 1 روپۍ 25 پیسې او په 1 روپۍ 25 پیسې. او 250 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 280 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅ کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیتو د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. د غرنګ په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 30، بنو کې 34 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 32 او کم نه کم 19 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا نساء اجمل واوریدې او د موسم او کرنسی حال در تسراج زهیر درکل په روانه خبری غړی کې د جن نورو مهمو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه لرو. په خبر ایجنسی کې ځانمرګ برید 3 کسان وژلي او 55 ټپیان کړي دي. عیني شاهد
مونږه چې را منډه کړه بهر نو تور تیار و او ډیر تور لګای و او ډیر خلک پراته و. زای په زای مونږه زخمیان مخمیان را اوچات کړل.
د پاکستان سپریم کورټ د اسلام آباد د خاما یا کچکورونو د اړنګولو پاړه د مقدمه اوریدنه کړې ده. خو د مقدمه دفاع کوونکی څه زیری ور کوي امریکا یو ځل بیا پر پاکستان فشار زیات کړی چې د حقانی شبکې پرضد دی پریکړه کاروایی وکړي. واشنگټن غواړي څه یو کار پوای.
امریکا او امریکایي پوز له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورټ: د پاکستان په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې نن یو ځانمرګي برید شوی دی. چارواکي وایي په دې برید کې 3 کسان وژل شوي او 55 ټپیان شوي دي. تحریک طالبان پاکستان او ورسره لشکر اسلام ډلې پر یو وخت د دې برید ذمہ داری قبول کړې ده. فرهاد شنواری نور حال راکوي.
دغه چودنه هغه محل وشوه چې د جمرود اسیسټنت پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د ننه ګڼ شمیر قومي مشران او عام خلک موجود وو. خو چې دغه دفتر نه د خاصدارو د لاین آفیسر ګاډی څنګه را بهر شو نو دروازې مخې ته یې ځانمرګي بریدګر خپل ځان والوزول. د دغه پیښې په حقله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
تفتیش مطابق دا یو خودکش حمله ورو چې تحصیل آفس جمرو ته د ننوتلو کوشش کولو، خو چونکه دلته سیکیورټي بیف اپ شوې وه او خاصدار الرټ ولاړو نو دې تحصیل ته د نو کېدو نه مخکې ځان بلاسټ کړو، چې په دې کې شپږ پنځوس کسان چې دي زخمیان شوي دي او په هغې کې درې کسان شهیدان شول، په هغې کې یو خاصدار شامل دی او په دې زخمیانو کې څلور کسان چې دي هغه سیریس کنڈیشن کی دی او په حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کې داغیخ نگہداشت کیږي لګیا دی، جمهوریت ہسپتال په الرٹ باندې دلته د زخمیانو خو دیکھبال کیږي لګیا دی، د حکومت ریټ مختلف علاقو کې بحال کړي شوی دی، نو لازمن د ریاکشن کې دی.
د جمهوریت د بمی چاودنی پیښې په حق لا یو عینی شاهد جانگیر خان وویل،
هسپتال نه بهر یو ډیر غټه دماکه وشوه چې شیشه میشه ماتې شوې، نه نه بلډینګ مونږ چې را منډه کړه بهر نو تور تیار و او ډیر تور لوګای وو او خړه واغه ګردونه وو او ډیر خلک پراته وو ځای په ځای، مونږه زخمیان را اوچات کړل، ځنه کمپلیکس را لاړل، ځنه دلته هسپتال ټریټمنټ وشو، او دا انسانیت ډیر توهین دی او ظلم دی او ډیر زیاتای وشو.
په دې پیښه کې جوبل شوی او تن سید محمد پریدی خپل احساسات صدا سے شریک کړل،
سوزا کوي مو درول ډرایور یم د مکه وشو بیا په ځان نه پوه شو وای لوګای وو ګرد وو بیا ما ډاکټر ته منډه کړ
د جمرو د ځانمرګي برید پړه د تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویاند محمد خراسانی مشال ریډیو ته د ایمیل لارې په خپل غاړه واخیستا او په سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډلې ویاند صلاح الدین ایوبی هم د دغه پیښې پړه په خپل غاړه اخیستې ده. د خیبر درې لوی لاره د هر ډول تګ را تک د پاره خلاص کړل شوې ده. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
د قدرتي افتونو سره د مبارزې د روي جنوبی وزیرستان ته د مسعود کډوالو د ستنېدو د لسم پړاو پرون زخه پیل شوی. په لومړي ورځ درې سو زخه زیات کورنۍ د ټانک جنوبی وزیرستان ته رخصت شوې. د ستنېدو د نېدو لسم پړاو په یو میاشت وخت ونیسي. تر اوسه 9000 کورنۍ د ستنېدو لپاره نمونه رجسټر کړې دي. نور تفصیل د سیلاب مسعود په ریپورت کې.
پسولی وزیرستان کے دے طالبانو پر خلاف دے رائے نجات پوجی عملیات تو پوجہ پوتن کے دے ننبے کورا مسعود کا بالیانو وزیرستان تا دے بیر تلش داولو دولا سما مرحلہ لا گیا شوی دا پدغا اول سرا پسولی وزیرستان کے دے قبائلو دے پارا دے قدرتی آفتونو دے مخنیوی ادارے ایجنسی افسار سید عمر مسعود مشال ریڈیو تارا لے جلی یو برشنئی لیک شو شوالی دی چپارون دے دریم پا اول نئے ورز دینی میں قبائلی علاقے ٹانگ دے خرگئی نوی ٹرانزیٹ پوائنٹ نا ٹولے درے ساوا شل کورانے چپکش دوا ساوا اتا سالویشت رجیسٹرڈ او دوا آویا ان رجیسٹرڈ کورانے شامل وے خپلو کلیو کورونو تا رخصت کڑائی شوے. دیسویلی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیا او پسیمکش موجود پاوزی افسرانو دویتا پا مخے شاو ویلل پلیکش دا ہاں وش ولی شو وی دی چپکا فلیکس شامل یو سال درش پہ تب بچون تا دے گزن او نورو رنزونو نا دے جغورن دوایانو ورکاولو نا علاوہ دے لس لس ذرا کلدارو دوا سوا پنزت سال ویشت ایٹی ایم کلدونا او نور خوراکی شیو نا ہاں تلون کی قبائل تا ور وویشل شوال. یاد دیوی چے دے بیر تا تک دے غی مرحلے دے پارا چول نحس ذرا اتا سوا یوے کورانینو مونا لیا اول ور لکلی دی دے تک دغا سلسلہ بہتر ہوئے میاشت پورے پلا پسے لگیا وی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان.
د پاکستان سپریم کورٹ په اسلام آباد کې د پښتنو د خما یا کچا کورونو د ورانېدو پر ضد د کیس اوریدنه کړې ده او پر دې وخت باندې د کیس یو جج ویلي چې ولسته د سرسوري ورکول د حکومت ذمہواري وي، خو حکومت له دې آئینی ذمہواري څخه سرغړونه کړې ده. عدالت دا هم وویل چې باید د دې مسلې یو بشپړ حل راوستل سي. سراج زهیر له اسلام آباد ریپورټ راکوي.
د چیف جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې فل بینچ په اسلام آباد آی 11 سیکټر کې د سبزی منډي سره نږدې د انتظامی لخوا د پښتنو کچا آبادی دورانېدو پر ضد د اورېدنې پر مهال وی چې ریاست خپل اوسیدونکو ته د سر سوری نشي ورکولې، نو د سر سوری د اغستو حق ورسره هم نشته. عدالت زیاته کړې چې یو طرف ته د غریب ولسنا د 3 غنټو په نوټس باندې په زور یو آبادی خالی کولی شي، او بل طرف ته په زرګونو جریبه ځمکه شتمنو قبضه کړي خو څوک ترې د تپوس جرأت نشي کولی. د کومې چې ښکاري دلته د غریب او مالدار لپاره جدا جدا قانونونه دي. د اورېدنې په موقع جسټس دوست محمد خان وی چې د خپل کورونو بچکوونکو باندې خو حکومت د ترخګرۍ مقدمه درج کوي، خو په ترخګرو باندې لاس نشي اچولی. کله چې مشال ریډیو د کچا آبادی دوران اورلو پر ضد په سپریم کورټ کې درخواست جمع کوونکي پارټۍ د یو مشر او وکیل شهاب الدین خټک نه په دې اړه پوښتل، نو هغه وی
او سپریم کورٹ پرون کم تسلیم کراچی نا سال خدمات کی پسند کے دا کچا آباد ریلیف دے عدالت کا اور روانہ پیشے کے یودا سے پلان پیش کی چھپاغے باندھ دیا سپریم کورٹ غور کی اور حکومت کا حکم جاری کی.
مشال ریڈیو تا کچا آبادی یہ اسی دن کی عیسیٰ خان اوی چی دے دوی جون ډیر په تکلیفونو تیریگی، خود سپریم کورٹ نا دوی ہیلہ لری چی په حق کې به فیصله وکړي.
را اول خو موږ ملل ده داو شه موږ ډېر پریشان کی درو سپوري، اول خو زموږ بچو ته داخله نه ملاويږي سکول کړه مثلا کوم کړه دا ودرې دي دا کنه، او کم دې کې چې موږ کډه او اړو دي نو سال ته خلک ته وځي تاسو کچا باندې ور تاسو ځان نو ګوځي راګم کو باسه اول خو موږ دا وته نو به کچا باندې
یا د دې چې دروان کال په یو کم دیر شمه جولای د پښتنو کچا آبادی د اسلام آباد انتظامی د های کورټ او د داخله چارو وزارت په حکم باندې لنګ کړی وا، او له دې وروسته عوامي ورکرز پارټي د دې پر ضد په سپریم کورټ کې مقدمه درج کړه چې پکې دریس خپل کړی وو چې دا د آئین آرټیکل 9، 14، 15، 22 ای پر ضد ده. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هلته د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي وایي د دوی امنیتي سرتیرو په کوټه کې وژل شوي درې خبریالان نیولی دي چې د په وینا تعلق یې د بلوچستان لیبریشن آرمی سره دی. د خبریال ارشاد مستوی، عبدالرسول کوکی او یونس دریو اړه تیر کال د اګست په میاشت کې په خپل دفتر کې په ډزو وچل شوي وو. دانو ناصر په دې اړه باندې تفصیل راکوي.
د صوبې د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي د سه شنبې په سهار په یو خبري غونډه کې دا وکړه چې دوی په کوټه کې د درې وچر سبیو خبريالانو قاتلین نیولې چې تعلق یې له بیلتون غشتون کې وسلواله ډلې بیلې سره دی. شفقت چې له نیول سبیو کسانو څخه یو دی په خپل اعترافي بیان کې د دې پیښې ذکر په داس یو ټکو کې وکړ. زه چې کله پورته دفتر ته وروختم نو هلته ارشاد مستوی ناست و. لومړی لږ وارخطا شوم ځکه چې دوی ټول درې کسان ناست و. په همدې وارخطایي کې مې لومړی په ډز یو کړې چې تر هغه وروسته هغه نور دواړه کسان را ولاړ سو او یو زما د نیولو هڅه وکړه، او هغه بل بیا په سکو وهلم ځکه ما بیا په هغه هم ډز یو کړې. شفقت په خپل د اعترافي بیان کې زیاتوي د دوی هدف یوازې خبریال ارشاد مستوی وو، خو هغه نور دوه خبریالان یې لابیرې وجل. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچی په دې خبري غونډه کې وویل،
یہ جو دہشتگرد ہیں جو کسی زبان
دا ترهګر چې یو وخت به دا داوا کوله چې دوی د بلوچستان د حقونو جنگ کوي، خو زه دا وایم چې اوس دا جنگ د حقوقو لپاره نه بلکې د بهرنیو استخباراتو په خوښه کېږي، ځکه چې هم دوی اوس په فرقیزه او توکمیزه توګه بلوچستان قام سره جنگوي چې له همدې سازشونو څخه یو سازش یې د ارشاد مستوی د وجنې هم دی.
دوی صاحب کې قتل کی ہے.
د ویل ورده چې خبریال ارشاد مستوی چې له خبری آژانس آن لاین او ای آر وای ټلویزیون سره کار کاوه، په 2014 اسوي کال کې د اگست پر 28 نیټه په خپل دفتر کې له دوو نورو خبریالانو سره یو ځای وجل سو. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
او سیو بل رپورٹ تر ازو. د پاکستان حکومت د سپتمبر میاشتې لپاره د پټرولیم په مصنوعاتو کې 3 روپۍ کمای کړی دی چې د بیګا د شپې د بولس په جوزه خال درآمد عمل ور باندې شروع سو. بل خو د اقتصادي چارو کارپوهان وایي په نړیوال مارکیټ کې د تولو په بای کې تقریبا 6% پوره کمای راغلی، خو حکومت په ملک کې د تیل په نرخ کې 30% پورې هم کمای ونه کړی. نور تفصیل د احمد الله په رپورٹ کې.
د ګل پورس د پټرولیم وفاقي وزیر شاهد خاقان عباسی خبری غونډه کې د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د کمی اعلان وکړو. د کمی ورستو د پټرولو نوې نرخ 3 روپۍ شپږ اویا پیسې، د ډیزلو نرخ 2 روپۍ څلور پیسې او د خاورو تیلو نرخ 50 روپۍ یولس پیسې شو. که یو طرف ته حکومت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې کمی وکړو، نو بل خوا د ګیس په نرخونو کې 14 نه تر 13 فیصده پورې اضافه وکړه. د کورنۍ صارفینو لپاره یې ګیس 14 فیصد، د تجارتی صارفینو لپاره یې 10%، د صنعتونو او توانایي څانګې لپاره یې 22% او سری جوړونکو څانګې لپاره یې د ګیس په نرخ کې 3% اضافه وکړه. مشال ریډیو چکلا د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر میراج الحق نن تپوس وکړو چې په نړیوال مارکیټ کې چې په کم شرا سره د تیلو په نرخ کې کمی شوی دی، آیا حکومت د هغې مطابق په پاکستان کې د تیلو په نرخ کې کمی وکړو؟
نړیوال مارکیټ کې تیل تقریبا 105-110 ډالر پر بیلر وو، هغه 60% نم دی غراغلی دی. زمونږ سره 150 روپے پر لیټر نه هغه حکومت 80 روپے تا 20 روپے تا، نو دا ښکاره خبره ده چې انټرنیشنل مارکیټ کې چې په کوم شرایط سره قیمتونه کم شوې دي، پاکستانی حکومت هم په شرایط باندې د تیلو قیمتونه نه دي کم کړي.
په قائد اعظم یونیورسيټي کې د معاشیات استاد او د اقتصادي چارو کارپو ډاکټر انور شاه وایي چې حکومت یو طرف ته د تیلو په نرخ کې کمی وکړو، نو بل خوا یې ورسره په ټیکس کې اضافه هم وکړه چې لوجی ولسته هغه شان ګټه اون رسیدا کما چې په کار و.
کمی چې کم دول اوس په کارو غننو هغه کمی خو ونه کوم دوی په ټیکسونه ولګي. نن زبا د نور مسلم روان دي د 3% وذ هولډینګ ټیکس چې لګول دا غینه د دوی ته ریوینیو کم شوی در هغه کور کول د پاره دوی دا یو اسانه طریقې په دې طریقې ټیکس ولګي د خلکو نه هغه پورا سہولت خلکو ته ترانسفر نکي.
د یادونه دا چې حکومت د اگست میاشتې په ډومبۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 1 روپۍ 3 پیسې او ډیزل په نرخ کې 2 روپۍ 6 پیسې کمی کړي وو. خو د جون میاشتې په ډومبۍ نیټه د پټرولو په نرخ کې 3.5 روپۍ او د ډیزل په نرخ کې 3 روپۍ 50 پیسې اضافه کړې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د باړې به کور سوي خلک وایي دا چې په شاکه سیمه کې د دوی لپاره په جوړ سوي مرکز کې د دوی د اسنادو د تصدیق لپاره موجوده عمله د دوی کارونه ځنډوي. له دې وجې دوی د سختو ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د دوی د ستونزو هوارولو ته سمه پاملرنه وکړي. خو د خبرې نسي ریشنل پولیټیکل ایجنټ بیا وایي د باړې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره د عملي په زیاتولو غور کوي. فرهاد شینواري ته به غوښتو.
د خیبر جنسی باړې نه بیکوره شوی خلک وایي چې په شاکس پولیټیکل انتظامیه دفتر کې د دوی اسناد څوک په وخت نه دستخط کوي او د اسنادو د نه لرلو لوجې مهم کارونه رئیسار وي او دوی د یو لړ ستونزو سره مخ کړي دي. په دې حقلا د باړې سیمې یو تن سلطان اکبر پردی مشال ریډیو ته وایي
په شاکس کې کوم لوی سنټر چې د باړې خلکو لپاره جوړ شوی دی او موږ تحصیل هلته جوړ شوی دی، نو هغه کې خلکو مختلف قسمه چې کوم دستخطونه کول وي، ویریفیکیشن وي، د شناختی کارډ او ډومیسایل او وسره پاسپورټ، نو هغه لپاره موږ وړکې یو یو دستخط لپاره په میاشتو په چیري کلنو باندې موږ ګرځو چې موږ د ځوانانو د پیښور نو خور نه د خپل کورونو نه او د جلوزو کې هم نه روزي او هغه لوی سنټر ته لاړ شي او هلته ورته بیا بیا دغه کې چې تا دستخط نه شوی صبر وکړه، تا کار نه شوی صبر وکړه، او په میاشتو میاشتو باندې دغه سلسله شروع وي او هلته دستخطونه کېږي نه.
او د باړې سیمې یو بل تن سمل جان پردي هم دغه ستونزه داسې بیان کړه.
یو تحصیلدار هم په لوی سنټر کې صحیح ډیپټي نه کوي چې کلم دغه متاثرین ویر شي خپل فارم دې پوره فارم یالته کې دستخط نه وي، بالکل تقریبا وړو کې اختر نردیلی ټاک کورم پکې نه دی کړای، ځکه چې یو طرف ته مونږ ډی پیز متاثرین وي لوکینه یې وروخ کیو او په بل طرف دل دی پولیس ولا خلق کو ټوله ډی پیز په شناختی کارډونو پورې تنگای او بیا چې شناختی کارډ یې چسر نه وي هغه په جیل کې اچي او قسم قسم جرمانې ته اخلي دی پولیس ولا چل دا مونږ کړه د شناختی کارډ لپاره اپلای وکړو او یو تحصیلدار ته تیرول لور شي وی چل دا په تیرو کې ډیپټی بل چکم تحصیلدار دی آئے صرف دو قومونو لا مخصوص کړی دی د دنیا فرمونه د جمع شوی دی خو هیڅ کم په دستخط نه کوي.
د خیبر جن سید د باړې د خلکو د اسنادو د نه دستخط کولو د غستون زمو شکل په خیبر هاوس په خبر کې د خیبر جن سید ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ سردار اسد هارون تا وړاندې کړه. نو دوی وویل چې مونږ هڅه کوو چې په لیویز مرکز کې ورته یو تحصیلدار او نور عملا زیاته کړو. چې دغه ستونزه هواره شي. د باړې خلک وایي چې په شاکس لیویز مرکز کې د دوی جمع شوي اسناد دې زر تر زره دستخط کړل شي چې باړې ته د ستنېدو په وخت ورته څه مشکلات نه وي او زده کوونکي په تعلیمي ادارو کې په اسانه داخلي ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډ څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای سي.
په دې روسي کې امریکا یو ځل بیا له پاکستان غوښتي چې قبایلي سیمو کې میشت حقاني نتورک خلاف دې اغیزمن ګامونه پورته کړي. افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو ځینې ډېرې خونړۍ بریدونه حقاني ډلې کړي دي او څېړونکي د طالبانو له کوټې او پیشور شوراګانو خطرناک بولي. واشنگټن ولې پر پاکستان د ټولو طالبانو د ختمولو لپاره فشار نه اچوي او د حقاني ډلې اهمیت ولې ډېر دی؟ په دې اړه د بشیر غاش رپورټ او
امریکا افغانستان کې د ترهګرو بریدونو لکبله ټوله حقانی شبکه یا نیټورک او د دوی 14 قومندانان د ترهګرو په لیست کې اچولي چې سفری او مالی بندیزونه پی لګول شوې دي. درې ورځې مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس پاکستان ته تللې وه او د رپورټونو تر مخه یې له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د حقانی شبکې خلاف دې سم عملیات وکړي. حقانی شبکه د افغان طالبانو برخه ده خو افغان چارواکي وایي چې تر ډیره په خپلواک ډول خپل ترهګریز فعالیتونه کوي. د امریکا د بهرنیو اړیکو د څېړنې مرکز یا کونسل فار فارن ریلیشنز د پاکستان د برخې کارپو ډاکټر ډینیل مارکی وایي امریکا د طالبانو د کوټي او پیښور شوراګانو په پرتله پر حقانی شبکې له څو وجو پام زیات کړی دی.
امریکا او امریکایي پوځ له کلون راهیسې کوشش کوي چې طالبان او حقانی ډله سره بیل کړي، ځکه چې که څه هم حقانی ډله د نورو طالبانو سره ډیره نږدې تړلې ده، بیا هم تر طالبانو ډیره خونړۍ ده. دوی په شمالي وزیرستان کې له خپلو پټنځایونو د بریدونو کولو ډیره وړتیا لري او افغانستان کې د شو ډیرو حملو تر شا یې لاس دی. بلخوا طالبانو سره افغان حکومت مذاکرات کوي نو امریکا غواړي چې دا پر مخ لاړ شي، خو د یادو وسلوالو ترمنځ توپیر کول غلط کار دی، ځکه چې حقانی شبکه هم د طالبانو د تحریک برخه ده.
ځینی امریکایي سینیټرانو په دې وروستیو کې پاکستان ته ورکړل کېدونکو د ترهګرۍ په وړاندې جګړې لپاره د اتحادي مرستندویه پیسو یا کوالیشن سپورټ فنډ په میلیونونو ډالرو نیوکې کړي او وایي که پاکستان ترهګر بې له کوم توپیره ځپي نو امریکا دې پیسې ورکړي او کنه بندې دي شي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو حسن عسکری وای اسلام آباد باندې دغه سي مشروطه پیسو لپاره خپل استراتیژیکی ګټې پرې نګدي.
اتحادی مرستندویا پنګي هسې هم د دې کال تر اخره پورې کمیږي. بل د پاکستان لومړیتوب د حقانی ډلې نه بلکې د شمالي وزیرستان کنټرولول دي، تر څو چې پاکستان او افغانستان پر پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوي لپاره پوځي همکاري ونه لري دا تر هغه به زی راځي.
یا د دې چې د روسو کې افغان حکومت په داسې حال کې پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور بیا پورې کړي چې څو میاشتې مخکې پر افغان ولسمشر اشرف غنی نیوکې کېدلې چې ولې د اسلام آباد سره اړیکې د حامد کرزي د حکومت په پرتله ډېرې ښې کړې دي. ډاکټر ډینیل مارکی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان دې له حقانی وسلوالو ډلې یا خپلو نورو لاسپوڅو وسلوالو ډلو لاس واخلي.
It is too early to say that the Ashraf Ghani
کسه هم تر اوسه ډیر وخت دی چې وایو د سولې لپاره د طالبانو سره د مذاکرات او پاکستان سره د ډیپلوماسۍ لپاره د اشرف غنی امید په مکمل ډول بې ځایه دی، خو تر ډیره دا ښکاری چې دا هیله به عملی نشي. که طالبان د ISI تر مکمل کنټرول لاندې وي نو بیا خو به د پاکستان پوځ او ریاست د طالبانو سره د سیاسي روغې جوړې برخلیک ټاکي، خو اوس مهال دا هر څه مایوسونکي ښکاری.
د یادونې وړ ده چې افغان چارواکو تل پر امریکا غږ کړی چې پر پاکستان دي د حقانی شبکې او نورو ټولو ترهګرو ډلو پر ضد د یو شان عملیاتو لپاره فشار زیات کړي. پاکستان بیا وایي دوی ترهګرو ته په یوه سترګګوري او ټول ځپي.
دا د بشیر غاش رپورټ چې د حقانی ډلې په اړه باندې وو. په دومره نیمای کې درته یو شمېر نور رپورټونه هم لرو چې د پاکستان په اړه دي او د افغانستان په اړه دي. خو اوس 15 بجې شوې دي. انیسا اجمل به خبرونو لنډی سوړاندې کړي.
د خبري جنسي په جمرود بازار کې نن لغړ می وړاندې په یوزان مرګي بریټ کې لکتل لګدري کسان وژل شوی او شاوخوا شپږ پنځه زخمیان شوی دي. د مشال لیډیو خبري الوای چې ځان مرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستيال دفتر مخه ته شوی ده. د پیښې پر تحریک طالبان پاکستان او لشکري اسلام ډلو قبول کړي. په جنوبي وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راه نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوې چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا آبادې د ورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپل آئینی ذمهواري پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولې دي. د بلوچستان د کورونو چارو وزیر سرفراز پښتین په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټ په جنا سره کې یو کال وړاندې د دریو وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولې چې تعلق یې بلوچ بلتون غوښتون کې وسله والې ډلې یا بیل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پېښور پریس کلب مخې ته د پښتو فلمونو او ډرامو سندرغاړو یو احتجاجی مظاهره وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د بیا خپرولو حق یا کاپی رائټ په قانون دی عمل وکړل شي، ځکه چې اکثره خلک د کاپی رائټ د قانون سرغړونه کوي. افغان ولسمشر وایي چې د اداري فساد له امله بېوسله افغانانو په میلیونونو ډالر تاوان کړی دی. محمد اشرف غنی نن دا خبرې د دینی عالمانو په یوې غونډه کې وکړې. ملګری ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه داسې ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي خال پالمیرا کې 2000 کاله پخوانی عبادت خانه ویجاړه کړل شوې ده. او رایټرز خبري اژانس پر ویلي دي چې امریکا د روس او چین د اغوزونو کسانو ادارو پر ضد پر بندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف انټرنیټي حمله کوي.
انیسا اجمل وش د خبرو نور لنډیز وړاندې کړی. د پاکستان مطبوعاتو ته رابی اکرم خان کتنه کړې ده.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د امریکې د سلامتی د چارو مشیر د سوزین رایس پاکستان سفر په اړه لیکي چې یو وار بیا امریکا د پاکستان حقانی نیټورک په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه زیاتوي چې ښکاري امریکې دغه غوښتنه پاکستان ته ورکړې شوې د کولیشن سپورټ فند سره تړلې ده. ورځپاڼه په وینا چې افغانستان کې د بدو پیښو وروسته د پاکستان او افغانستان حالات کړکېچن شوي دي او د دې له وجې امن مذاکرات د ځنډ ښکار شوي وو او امریکا غواړي چې د دویم دور لپاره دواړه ملکونه د مذاکراتو په میز راشي. خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا کې ضلع ناظمینو د انتخاباتو نه پس مقامي حکومتونو جوړول یو مهمه کامیابي ده. ادارې په وینا د اختیاراتو په اولسي سطح منتقلې نه پس چېرته چې دا به منتخب نمایندو او مقامي حکومتونو مشورولې له امتحان وي، هلته صوبایي حکومت له هم ضروري ده چې بلدیتي نظام کامیابۍ لپاره مقامي حکومتونو ته نه صرف ازادۍ سره د کار کولو موقعه ورکړي بلکې مناسب ماحول او وسایل ورته هم ورکړي. ادارې مخکې لیکي مقامي حکومتونو لپاره مختص کړی شوی 10% فند د اولسي مسلو په مقابل بلکه ناکافی دی، پدې کې د نور اضافي ضرورت دی. ادارې زیاتوي خبر پښتونخوا کې دا وخت د ټولو زیاته د توجه وړ ضلع د چترال ده، باید چې د چترال ضلع نمائندو ته مناسب وسایل ورکړي شي. ادارې وایي د بخوا په شان کې ډیپټي کمشنرانو او ضلع ناظمینو ترمنځ اختیاراتو لپاره جنگ شروع شو، نو په زیاده دي چې ولسی مسایل هوار شي مسلې به نور هم زیاتېږي. ادارې اخیره کې لیکي صوبایي حکومت، ضلع انتظامیه او مقامي حکومتونه جدا نه دي بلکې یو بل سره تړلې دي، نو د دې ترمنځ د ولسی مسلو حل پاره خپل منځي تعاون پکار دی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې پخوانی صدر او د پیپلز کون شریک چیرمن آصف علي زرداری یو بیان د ملک په سیاسي درجه حرارت کې اضافه کړی ده. پخوانی صدر ویلي دي چې ملک د انتقامي سیاست نتیجې به سمې نه وي. ادارې مخ کلی کې بل اړخ ته تحریک انصاف مشر عمران خان الیکشن کمیشن په اړه خپل مطالبه نه منسوریدو په اړه د درنې اندیا ورکړی ده. ادارې په وینا کراچۍ کې روان په اوسنی سیاسي تنو د وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ او د سنسبي وزیر اعلی ترمنځ ملاقات شوی دی او په مهمو مسلو یې خبرې اترې کړې دي. ادارې زیاتوي جمهوري ټولنو کې سیاسي ګوندونو ترمنځ اختلافات نوې خبره نه ده، خو اختلافات سیاسي طریقې سره لرې کول د سیاسي روایتو برخه وي او په دې کې همیشه سیاسي مشورولې خپل کردار لوبوي. ادارې اخیره کلی کې تیر کال د درنې په موقع د جماعت اسلامي او نور پارلماني مشرانو خپل کردار لوبولې وو. دا شند ایم کیو ایم په اسفو د جمعیت علماء اسلام فی مشر سالیسی شروع کړې وه، نو دا وخت روان سیاسي اختلافات او مسلې هوارول لپاره مشترکه کوششونه ګټور ثابتې دي، شي خو په دې کې ضرورت د یو بل موقف د اورېدو دی.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس هغې وینا ته اشاره کړې چې ویلي دي په پاکستان کې موجوده وسلوال په دوامداره توګه په جنوبي ایشیا کې اړۍ ګړۍ رامنځته کوي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په کابل کې د سپتمبر په 15 نیټه کېدونکې اقتصادي غونډې افغان چارواکو نړیوالو ادارو ته موقع جوړوي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په وړاندې پر مسلو خبرې وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې انیسا اجمل وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼه د یو چارواکي په حواله لیکي د ولسمشر باراک اوباما د قومي امنیت سلاکاري سوزن رایس د اتوار په ورځ د پاکستان سیاسي او پوځي مشرانو ته خبرداري ورکړې چې په پاکستان کې د میشتو وسلوالو په افغانستان کې روسي بریدونو د سیمې امنیت له ګواښونو سره مخامخ کړی دی. مقاله لیکي د سوزن رایس د سفر پر داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې د پاکستان له افغانستان او هندوستان سره اړیکې ترینګلې شوې دي او ورسره پر دې خبره هم شکونه پیدا شوې دي چې آیا امریکا به پاکستان ته 300 میلیون ډالر پوځي مرستې ورکړي او کنه. د میډیا د رپورټونو تر مخه که امریکا پر دې پوه شوه چې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد په سمه توګه عملیات نه کوي نو کېدای شي چې دا هیواد پاکستان ته د پوځي مرستې ورکول ودروي. پر حقانی شبکې تور دی چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې ځینې خونړۍ بریدونه کړي دي. د امریکا یو لوړپوړي چارواکي په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې سوزن رایس په کابل کې په اګست میاشت کې شوي بریدونو چې پکې تر 500 زیات کسان وژل شوي وو د بېلګې په توګه یادونه وکړه چې څرنګه په پاکستان کې موجود وسلوال په دوامداره توګه په جنوبی ایشیا کې نارامي رامنځته کوي. ګارډین لیکي امریکایي چارواکو ویلي دي چې د وسلوالو بریدونه د سیمې په حالاتو کې یوه مهمه خبره جوړه شوې ده او پر دې مسلې خبرې به د پاکستان لپاره له خپلو ګاونډي هیوادونو او امریکا سره د اړیکو په هدف مهمې وي. بلخوا هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي چې په افغانستان کې بهر ملکي مرستندویا ادارې دي باید پر حکومت فشار راوړي چې دا شان د لوړپوړو چارواکو په نړیواله غونډه کې د بشري حقوقو په وړاندې د مسلو پاړه خبرې او د دې د هواري لپاره کار وکړي. مقاله لیکي د ستمبر په 15 نیټه به په کابل کې د 12 د زیاتو هیوادونو استازي په یو غونډه کې ګډون وکړي او د بشري حقوقو او د امنیت پاړه به له افغانستان سره په شوو ژمنو خبرې کوي. د غونډه په 2012 کال کې په ټوکیو او په 2014 کال کې په لندن کې د شوو کانفرنسونو یو برخه ده. مقاله لیکي که څه هم افغانستان د بشري حقوقو په لړ کې مهم پرمختګونه کړي دي خو زیاتره سنجیده مسلې اوس هم پر ځای دي. هیومن رایټس واچ ویلی دی چې د افغان حکومت او په دای هواد کې کارکونکو نړیواله مرستندویا ادارې د ټوکیو فریم ورک په نامه د شوی طریقې کار تر لاندې په افغانستان کې د بشري حقوقو د بهتري او د خوندي کول لپاره باید ملاتړ پیاوړی کړي. مقاله لیکي د لوړپوړو چارواکو غونډه د افغانستان حکومت او د غی نړیوالو ملاتړ کوونکو ته دا مهمه موقعه په لاس ورکوي چې د افغانانو د حقوقو د خوندي کولو لپاره مناسبه ګامونه پورته کړي. هیومن رایټس واچ ادارې ویلي دي د افغانانو بنیادی حقوقونه د نړیوالو ادارو د ملاتړ او فشار او د افغانستان حکومت د رښتینو ژمنو بغیر لګواخونو سره مخ دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
پرون له پنه غشتونکو د کورګاډي د آسترییا پلازمینې ته ورسېدلې. په دغه ځای کې 40,000 ځای کسان راوتلي چې د پنه غشتونکو ملاتړ وکړي. د بداسل کې د چې اروپا د دوه نړیوالې جګړې را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د پنه غشتونکو له دومره لوی شمیر سره مخامخ کیږي. د آسترییا په څیر هنګري هم د پنه غشتونکو لپاره چې غواړي شمالي اروپا ته واوړي یو ترانزیت هیواد دی، خوایي نو پنه غشتونکو ته اجازه نه سي ورکولای چې دغه هیواد ته ننوځي. ملالی بشیر ته بغښتو.
د پولیسو په حضور کې ګڼ شمیر پناه غوښتونکي چې ډېری یې ویزې هم نه درلودې د بوداپست د اورګاډي په تمځای کې راټول شوي وو او پرون ماښام په دغو اورګاډو کې د اتریش او جرمني پر لور روان شول. د بوداپست چارواکو پناه غوښتونکو ته اجازه ورکړه چې د اورګاډو له لارې په شمالي اروپا کې د خپلې خوښې ځایونو ته ولاړ شي. دغه پناه غوښتونکي له څو ورځو راهیسې په بوداپست کې په کمپونو کې اوسېدل. دغه اورګاډي د اتریش پر پوله د امنیتي تدابیرو له کبله د څو ساعتو لپاره ودرول شول. دغه امنیتي اقدامات له هغه وروسته کېږي چې تیره اونۍ د هنګري له پولیس سره نږدې په یوه لارۍ کې د څلورو کوچنیانو په ګډون د یو او یا پناه غوښتونکو مړي وموندل شول. پرون ماښام د اتریش په پلازمینه ویانا کې شاوخوا 40,000 کسان واټونو تراوتلي وو او له پناه غوښتونکو سره د بد چلند پر وړاندې لاریون وکړ. په همدې حال کې حکومتي چارواکو په کلیسا کې په لارۍ کې د مړو شویو پناه غوښتونکو لپاره د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په دغه لاریون کې یو برخه اخیستونکو رويټرز خبري اجانس ته ویلي زه دلته ځکه راغلی یم چې دا خلک له موږ څخه د مرستې غوښتنه کوي او زما لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په دې اړه باید زیات کار وسي. په ساده توګه سیاست روان دی او زما په فکر د دې تر شا یو ځانګړی هدف دی. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې شاوخوا 300,000 پناغښتونکي سږ کال اروپا ته ننوتلي دي او دا د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د پناغښتونکو او کډوالو تر ټولو لوی سیل دی. د پناغښتونکو سره اړوند مخ پر زیاتېدو کړکېچونو د سپتمبر د 14 بیړنۍ غونډې مخکې د اروپا د 28 هیوادونو ترمنځ لانجې راپارولې دي. د لویدیځې اروپا هیوادونو مشران د پناغښتونکو د مرستې لپاره د زیاتو هڅو غوښتنه کوي، خو د اروپا په ختیځ کې پراته هیوادونه بیا وایي دوی د پناغښتونکو د سیل له کبله له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د فرانسې خبري اجانس د راپور له مخې په هنګري کې د پناغښتونکو چې ویل کېږي ټول د سوریې وګړي وو د مړه کېدو په تور 15 مشکوک قاچاق وړونکي نیول سوي دي. په دغو نیول سوي کسانو کې څلور د بلغاریا وګړي او یو افغان دی.
دا و ملالی بشیر. ای اف پی خبری اجانس د هنګری په سرشار بوداپست کې د هغو کډوالو د ستړیو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې زیاتره له جګړه ځپلو هیوادونو تښتېدلې دي. اجانس کې د بوداپست د ریل ګاډو سټیشن هغه ځایونه ګرځېدلې چې ګڼ شمېر کډوال جرمني ته د سفر کولو په انتظار ناست دي. دا کډوال چې زیاتره پکې له شام سره تعلق لري وای په جرمنی کې د پناغښتونکو کډوال لپاره شرایط آسان شوی دي نو باید چې په اروپایي اتحادیه کې مخکې سفر ته پرېښودل شي. تفصیل ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي د اگست نیمای راهیسه د هنګری هیواد پولیس پر ریلوی سټیشن کډوال د ټیکټونو لرلو باوجود دروي، خو د ګل پورس پولیس نه موجود. ایجنسی ته کلیټي سیمه د ریلګاډي په سټیشن لشم سره تعلق لرونکي ادوات لسکلن کډوال ایهاب یاسین د خلیلی کې یقین یې نه کیږي چې اخر کار جرمنی ته روان دي. هغه اجانس ته ویل چې پروای نشته چې چرته هم ورسیږي، خو د جرمني هامبرګ ښار به د ټولو خوي. اجانس لیکي د شام او د نورو سیمو د کډوالو لپاره د بوداپست ریل ګاډو سټیشن په دې وروستیو کې هغه ځای ګرځېدلی چې اروپا ته په سفر کې له پیچلي حالاتو سره مخامخېږي. هنګري چې د اروپایي اتحادیې غړي دي مخکې په دې اصرار کولو چې د اروپایي ټولنې د سختو اصولو له امله د ویزو نه لرونکي کډوال غرب ته سفر کولو ته نه پرېږدي. اجانس لیکي له حالاتو تنگ راغلي کډوال د اگست په میاشت کې هره ورځ د خواوشا 2000 پشمیر کې هنګري ته داخليدل چې د بوداپست په دوه مهمو ریل سټیشنونو به په انتظار ناست وو. اجانس د طالبانو تنگ راغلي او پاکستانی دوکاندار دخلي لیکي تر هغه به د ریل ګاډي انتظار کوي تر سوچې کولی شي. خو اجانس وایي د ډیرو کډوالو صبر هم په ختمې دوخکاري. د اجانس په خبره د تیرې اونۍ په اخیره کې د کلیټي بهر په یو احتجاجي ناسته کې په سلګونو کارجنو کډوالو چې د زیاترو تعلق پکې له شام سره وویل چې په جرمني کې د پناهغوښتونکو لپاره شرطونه د نرمېدلو دا معنی ده چې دوی اوس هلته تللی شي. یو احتجاج کوونکي خبري اجانس ته وویل چې اول یې نه پرېږدي چې کډوال هیواد ته داخل شي او بیا وروسته له تللو نه منع کوي. دا خبره دغه کډوال د هنګري د حکومت لخوا د کانټاتار درولو طرف ته په اشاره سره وکړه چې د سربیا له سرحد سره په جنوبي برخو کې جوړ کړل شوی دی. خو بیا د اجانس په خبره د ګل پورس پولیس غایب وو او کډوال د ریل ګاډو د پاسه سپرېدو ته پریښودل شو. قسم په سر کې سټیشن ماستر دغه ریل ګاډي مخې تلل ته نه پریښودلو چې دغه په خبره د حد نه زیات کسان پکې سوارو. خو په اخیره کې د پولیسو په وینا ریل ګاډي ته د مخ کې تللو اجازه ورکړل شو چې راتلونکي تمځای ویانا وو.
د مشال رادیو د چهارشنبې یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یولس بجو،
حجرا په یونی ما بجا،
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو،
د کرخی پر غاړه په دونی مو بجو،
د نړی رنگونه په درینی مو بجو،
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې،
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم له ملګرو ملتونو د امنیت شورا وغوښتل چې پر پاکستان له دې عمله فشار راوړي چې نور افغان خوژنه بس او د ترګرو ملاتړ لاس واخلي. ښاغلي دوستم دغه څرګندونې تېر شپه ناوخته د نوموړي د شراغلاس په مناسبت په کابل کې په جوړې سوې غونډه کې وکړې. جنرال دوستم دغه شان پاکستان او دغه هیواد استخباراتي سازمان آی اس آی د افغانستان د خلکو دښمن وګڼلو او دغه هیواد د کړنو په وړاندې جدي مبارزه اړتیا ټینګار وکړي. زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د نور افغانانو په شان د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم پاکستان په افغانستان کې د ناامنیو او بدبختیو لامل ګڼي. جنرال دوستم چې دوشنبه د شپې ناوخته په پوځي جامو کې په ټانک سپور د شمال له جګړې راستون شو، په کابل کې خپلو هر کلی کوونکو ته په خطاب کې پاکستان د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړ. دوستم دې مسلې او په امریکا کې د ترهګرو لخوا د سپتمبر د 12 نیټې د عملي پلانولو ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا وغوښتل چې باید دغه هیواد تور لسته وغورسوي.
ولی دا پاکستان د بشر د حقونو د ناقضینو تور لست ته نه غورځول کیږي او فشار پرې نه راوړل کیږي؟ زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت له شورا څخه دا ده چې پر پاکستان فشار راوړي او لاس یې د ترهګرو له ملاتړ رالنډ کړي.
جنرال دوستم چې په دې وروستیو کې شمالي ولایت فاریاب او سرپل ته د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په نیت د ده په وینا د ولسمشر غني په لارښوونه او د افغانستان د امنیت شورا په مشوره تللی و، تر یو لړ بریاو وروسته تیره شپه بیرته کابل ته راغی. د ښاغلي دوستم په وینا کې د جګړې مشري نه وکړې، فاریاب به د وسلوالو مخالفینو لاس ته لوېدلی و او کندوز، بدخشان او بلخ ته هم جدي ګواښ مخ و. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د جګړې پر مهال یې د پاکستان د استخباراتو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي داعشیان او چیچنیایان له پښو غورځولي دي. خو د ده په وینا دا ورته معلومه شوه چې د افغانستان د خلکو اصلي دښمن د پاکستان د استخباراتو اداره ده.
ما با داعش می جنگیم، ما با پاکستانی،
موږ د داعش پاکستانیانو او ایسای سره جګړه کوو. دا خبرې هوایی نه کوم. لکلون را پخوا دوی زموږ هیوادوال او مشران شهیدان کوي. زموږ د ټولو دښمن همدا پاکستان او ایسای دی.
خاغلی دوستم وویل چې د سې شنبې په ورځ به په فاریاب او سرپل کې د یادو عملیاتو راپور د افغانستان امنیت شورا ته وسپاري او که ولسمشر اجازه ورکړه نورو ولایتونو ته به هم ولاړ شي. د ولسمشر لومړي مرستیال دغه شان داعش یوازې د افغانستان لپاره ګواښ نه، بلکې د سیمې او نړۍ لپاره، په ځانګړي ډول منځنۍ آسیا او روسیې لپاره ستر ګواښ وبللو. جنرال دوستم له روسیې وغوښتل چې په دې برخه کې د چوپتیا پر ځای د افغان ځواکونو د تجهیز په برخه کې مرسته او په دغه مبارزه کې د دوی ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي تر کومه چې افغان مشران د سولې او جګړې په اړه یو واحد دریز ونه لري، پاکستان به د دغه هیواد د ناامنه کولو او په کورنیو چارو کې لاسوهنې ته ادامه ورکړي. د ښاغلي داود په وینا په دې صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال او یا بل هر چارواکي هڅې د ترهګرو د مخنیوي په هدف بې اغېز وي.
د افغانستان په دولت کې د نظر یووالی وجود نه لري. پاکستان هغه وخت کې
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې د پخوا په شان تاوده نه دي پاتې، پاکستان لا تر اوسه د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو په تیره کې د دغه هیواد چارواکو له ترهګرو څخه د ملاتړ هر ډول تورونه رد کړي دي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
د افغانستان ننګرهار د سولې ولایتي کمیټي سره 350 د دولت وسلوال مخالفین یو ځای شوي دي. چارواکي وایي چې دغه وسلوالو به د شینوارو په بیلابیلو سوالۍ کې د حکومت ضد فعالیتونه ترسره کول. نور حال له جلال آباد د مشالډو خبريال پازومت عابد راکوي.
دغه وسلوال چې ځانونه د اسلامي امارت جنگیالیان بلل، د سټیشن بی پورس د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې ته د خپل درنو او سپکو وسلو سره راغلل او د سولې له بهیر سره یو ځای شول. د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د دغه ولایت د ملي امنیت او سولې شورا په ګډو هڅو یاد وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شول.
نن 350 کسا د خپل اسلحه سره، البته چې دی کې لس میله راکټ وو، دا ملي امنیت دلاري وسپارل شو سولې پروګرام ته په دغه ساحو د شینوارو کې، لکه سپین غر، لکه اچین، لکه نازیان، لکه غنیخیل، لکه مومندره.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په دې موقع د دولت په ټولو وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له ورور وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د ټول هغه خپل نظامی مشرانه مننه کوم چې په دې ساحه کې دیو ته زمينه مسايده کړی دا غوښتنه مې د ټولو وسلوال مخالفین نه داده چې نور د ورور وژنې نه د خپل وطن د ورانور نه لاس واخلي او راشي او د سولې په پروسه کې موږ سره شامل شي.
د قاری یاسین په نوم یو تن چې د ننګرهار د اچین ولسوالۍ سره تعلق لري او د شل کسیز ګروپ مشري په غاړه لرله، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې وروسته به د وطن جوړېدو ته مټې ورونغاړي.
دا 50 کلونو را په دیخوا د ننګرهار ولایت په ډېر شمېر ولسوالیو کې فعالیت کاوه، خو زیات پیالت په منګه د بټي کوټ او کوز د مومندارې پولیسوالیو کې وو. د ننګرهار د ملي امنیت سره زموږ رابطې وشوه، د خپلې وسلې م راوړې خپلو مشرانو ته مخې ته کېښودې، اوس په انشاءالله چې کلکه دفاع د خپلې خاورې نه بکړو.
د ننګرهار د سولې شورا چارواکي وایي چې د سولې بهیر سره یو ځای شوو وسلوالو مشرانو ته تر شپږو میاشتو پورې 15,000 افغانۍ او د ګروپ غړو ته یې د میاشتې 8,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوی وایي چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د ننګرهار د سولې له ولایتي کمیټې سره تر دې دمه 132 کسان یو ځای شوي چې ګڼ شمېر یې په یو شمېر دولتي ادارو کې د اجیر په توګه ګمارل شوي او ځینو ته یې حرفوي کارونه ښودل شوي او په خپل روزګار شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
ټاکل شوې ده د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 نیټه په کابل کې پر افغانستان یو سیمه ییز اقتصادي کانفرنس جوړ شي. د رپورټونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په دغه غونډه کې برخه نه اخلي. له همدې کبله داسې ګنګوسې راپورته شوي چې ګواکې هندوستان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو پر سر دا پرېکړه کړې ده، په دې اړه چې آیا هندوستان په سیمه کې د ثبات اصول لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښو اړیکو پلوي کوي. مرالی بشیر په کابل کې د هندوستان له سفیر امر سنها سره مرکه کړې او په سر کې ځینې پوښتنې چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج ولی په ریکا غونډه کې برخه نه اخلي.
د هند بهرنیو چارو وزیر په دې خاطر نسی کولی په دې غونډه کې برخه واخلي چې له مخکې په نورو غونډو کې مصروفه ده، خو زموږ د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سوجاتا مهتا چې اقتصادي پرمختیا ته سترګې په لاره دی په دې غونډه کې برخه اخلي.
داسې راپورونه مو تر سترګو کېږي چې له مخې هندوستان له دې کبله نه دی خوشاله چې افغانستان له پاکستان سره ښې اړیکې غواړي او له همدې کبله میرمن سوراج په دغه اقتصادي کنفرانس کې برخه نه اخلي. آیا همدا خبره ده؟
نه نه، دا دوی خبرې هیڅ تړاو نه سره لري. په دې اړه موږ افغان حکومت ته د اګست میاشتې په سر کې ویلي وو چې له بده مرغه د بهرنیو چارو وزیره مخکې له مخکې په همدې وخت کې بل ځای ته سفر لري. له همدې کبله موږ په نیویارک کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په سپتمبر میاشت کې د لیدلو غوښتنه کړې ده چې هغه وخت به دواړه په نیویارک کې وي.
یعنی د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به هغه مهال په نیویارک کې سره ویني؟
هو، د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې سره وګوري او په ریکا کانفرنس کې د برخې اخیستنې لپاره زموږ د پلاوی مشري د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کوي چې د بهرنیو چارو د اقتصادي اړیکو مسؤل هم دی.
According to some reports, India is opting out. د ځینو راپورونو له مخې هندوستان له افغانستان سره د ستراتیژیکي موافقې څخه پر شا کیږي او له همدې کبله به د افغان چارواکو سره په دې اړه نورې خبرې نه کوي. دا څومره رښتیا خبره ده؟
هو، هغه ډېر خندونکی راپور وو، ما ولوستی. زما په فکر ستراتیژیک شراکت پر ډیرو کلکو بنسټونو جوړیږي او دا په یو غونډه کې د برخې نه اخیستو له کبله پر شا نه ځي. که موږ وروستیو وختونو ته ځیر شو، د 2013 کال له می میاشتې راهیسې موږ له افغانستان سره 3 غونډې چې کله ښاغلی کرزی ولسمشر و کړي او له هغه راهیسې چې ولسمشر غنی راغلی دی، زموږ د صدر اعظم نریندر مودی او د ولسمشر غنی ترمنځ 3 نورې غونډې سوي دي. پر دې سربیره د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر رسمي دوره هندوستان ته ولاړی. په ټوله کې دا په 13 میاشت کې و د سرمشریزې د کچې غونډې دي. هغه راپور چې په اړه تاسو یادونه وکړه یو مهم ټکی له پامه غورځوي، او هغه دا دی چې 2014 میلادي کال په افغانستان کې د بدلون کال و، ځکه چې هغه کال انتخابات روان و. تر یوې اوږدې مودې پورې افغانستان کابینه نه درلوده او نه هم د بهرنیو چارو وزیر درلود، نو ځکه باید څوک ستراتیژیک شراکت ته د قضاوت په سترګه ونه ګوري او پخوانیو او دوه اړخیزو اړیکو ته د مهالویش په رڼا کې ونه کتل سي. خبره دا ده چې د سپتمبر میاشتې په 2 او 3 د بهرنیو چارو وزیران نسي کولی برخه واخلي، او د دې معنا دا نه ده چې هندوستان په دې غونډه کې برخه نه اخلي.
recently Indian officials have backed peace. په دې وروستیو کې هندي مشرانو د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کړی دی. آیا تاسو اوس هم د سیمه ایز ثبات لپاره د افغانستان او پاکستان د خپل منځي اړیکو ملاتړ کوي؟
بله شکه، زموږ خبره واضح ده چې په افغانستان کې امنیت ډیر په دې پورې تړاو لري چې پاکستان په سیمه کې کومي پالیسي خپلوي او د دغه هیواد همکاري ته رښتینی اړتیا سته. دا یوازې د هندوستان خبره نه، بلکې ټول نړۍ په دې پوهیږي او همدا خبره کوي. موږ تل په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د پروسې ملاتړ کړی دی او موږ تل په علني توګه ویلي چې موږ د افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر غواړو. موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي. د هندوستان اهداف د افغان حکومت له اهدافو سره سر خوري او هغه په دې معنی چې موږ غواړو د تشدد کچه راټیټه سي، موږ غواړو سوله او پخلاینه وسي او موږ په سیمه کې پرمختګ ته سترګې په لاره یو، لکه سوداګري، اقتصادي پرمختیايي پانګونې. له افغانستان سره د هندوستان مرستې د افغانستان د راتلونکي پر ښه کولو متمرکزې دي. که تاسې وګورئ، موږ پر سلما بند پانګونه کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به یې کار بشپړ سي او دا به په افغانستان کې له ډیرو کلونو وروسته د دې کچې لومړی بند وي. او موږ د افغانستان د پارلمان ودانۍ جوړوو چې په راتلونکو څلورو میاشتو کې به یې کارونه بشپړ سي او ګټې اخیستنې ته به وړاندې سي. دا داسې ودانۍ ده چې په سلګونو کلونه به دلته پاتې وي. موږ د افغانانو پر راتلونکو نسلونو پانګونه کړې ده. زرګونو افغان ځوانان د وړیا لوړو زده کړو لپاره هندوستان ته ځي. حتی موږ له افغانستان سره په دفاعي برخه کې هم همکاري کوو چې افغان دفاعي ځواکونو ته اوږدمهاله زده کړې او ځانګړې زده کړې ورکوو او زموږ ټول فعالیتونه د افغان حکومت له غوښتنو سره سر خوري. کله چې دوی فکر کړی زموږ مرستې ته اړتیا لري، موږ ورمخکې سوي یو او مرسته مو ورسره کړې ده.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 628، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
تاسو مشال ریډیو اوریدنه ورځی نه ساته خبرونو وروستي خبري کړی دا چې پایته ورسېده. خو پایته رسول له مخه به د انیسا جمن څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د خیبر ایجنسی په جمرود بازار کې نن لږ مې وړاندې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او شاوخوا 55 زخمیان شوي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې ځانمرګي حمله د پولیټیکل ایجنټ د مرستیال دفتر مخې ته شوې ده. د پیښې پړه تحریک طالبان پاکستان او لشکر اسلام ډلو قبول کړې ده. په جنوبی وزیرستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو ویلي چې د راهي نجات عملیاتو له وجې د بې کوره شوو محسودو قبایلو د بیرته ستنېدو دولسمه مرحله له پرونه پیل شوه چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. د پاکستان سپریم کورټ په اسلام آباد کې د کچا باندې دورانولو پر ضد د کیس د اورېدنې پر مهال ویلي دي چې باید حکومت د ولس د استوګنې د بندوبست کولو سره خپلې آئینی ذمہواری پوره کړي. چارواکي وایي چې په کوټه کې د دریو خبریالانو په وژنه تورن کسان نیولي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټین په یوې خبري غونډه کې ادعا وکړه چې دوی د کوټې په جنا سړک یو کال وړاندې د درې وژل شوو خبریالانو د وژنې په تور کسان نیولي چې تعلق یې بلوچ له بلتون غوښتونکي وسله والې ډلې یا بی ایل ای سره دی. بلوچ ریپبلیکن آرمی لا په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د دینی عالمانو ملي کانفرنس ته وویل چې د فساد په لمن سوړلو کې باید دینی عالمان خپل رول ادا کړي او ټول خلک ورسره د مبارزې لپاره هڅه وکړي. ملګري ملتونه وایي چې د سیټلایټ عکسونو نه دا ثابته شوې ده چې د شام په تاریخي ښار پالمیرا کې 2000 کاله پخوانۍ عبادتخانه ویجاړه کړل شوې ده. د اګست په 13 نیټه په پالمیرا کې په بل عبادتخانه کې د چاودنې خبرونه وو. اور رائټرز خبری ایجنټس پرین ویلی دی چې امریکا د روس او چین د اغو زنو کسانو ادارو پر ضد پربندیزونو لګولو غور کوي چې د امریکا خلاف سایبر یا انټرنیټي حمله کوي.
خبرونو لنډیز مولا نساج مزه خبرې دی او مل دې سره د مشال ریډیو د دې وخت نه ساته خبرونی پای تر رسید. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو د خبرونی پر مشال ریډیو .com باندې واوري. هم د دې ترڅنګ تاسو هلتا ریپورټونه هم لیدلای شئ، لوستای شئ او ویډیوګانې هم دي او دارنګه هم دغه هر څه تاسو د مشال ریډیو پر فیسبوک باندې هم کتلای شئ او هلته تاسو په لیکلې بڼه او سره ویډیوګانې هم لیدلای سي د مشال ریډیو د دې وخت پرونی پاتې کته سوم په دې څو پاتې سوینو ټیوارالي اوریدلای سي عبدالکاکړه او نور ټول ملګرو ته اجازه ورکړئ ته پامان.